السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او ریدونکو په دې غړای کې بات استه د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصره او شننې هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د نجیب عامر ناورو.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر ضمانت منظور کړ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته امیریت طرف ته روان دی او اوکراین ویلي له روسیې څخه خپلې ډیری سیمې بیرته نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ علي وزیر په څلورمه مقدمه کې هم ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ نن مشال اډیو ته ویل چې عدالت د یو لک روپو د په مچل کې باندې د علي وزیر ضمانت منظور کړی دی. هغه وایي دا فیصله نن د ترهګرۍ ضد په 12 نمبر عدالت کې واورول شوه او دا ضمانت علي وزیر ته د بوټ بیسن په مقدمه کې ورکړل شو. د علي وزیر په ګډون دا مقدمه په بوټ بیسن تھانه کې په 2013 کال کې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورزنګ پر یو غړي مزمل شاه باندې درج شوی و. پر علي وزیر تورو چې نوموړی د پښتون ژغورنې غورزنګ د 2013 کال د سهراب ګوډ له جلسې وړاندې بوټ بیسن سیمې ته د کمپین لپاره تللی و. د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار وایي له سیلابونو وروسته په یاده صوبه کې د بیا بحالۍ کارونه په تیزۍ سره روان دي. بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال اډیو ته ویل د ژغورنې چارې سرته رسیدلې او اوس د بیا بحالۍ کارونه هم په تیزۍ سره پر مخ روان دي. هغه وایي د نورو صوبو پرتله د خیبر پښتونخوا صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیات کارونه شوي دي.
زمونږ د خیبر پښتونخوا کې چې څومره تیزی سره مونږه ریسکیو آپریشنز کړي دي، بیا دا نه بعد ریلیف سټیج، او اوس خو مونږه د ریلیف نه ووتلو، اوس خو مونږه ریهیبلیټیشن سټیج ته لاړو. انشاءالله ډېر ژر به زمونږه ریکنسټرکشن فیز هم سټارټ شوی دی. لاریم کولور شوی.
چارواکي وایي چې پاکستان کې له جون میاشتې راهیسې د بارانونو او سیلابونو لړۍ 3 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر خلکو مشال لړیو ته وویل د هغوی په سیمو کې لا هم لارې او سکولونه بند دي او د بیا بحالۍ کارونه په ورو پر مخ روان دي. امنیتي چارواکي دا کوي چې په لکې مروت کې د څلور ترهګر وژلي. د راډیو پاکستان په خپلې ویبپاڼې لیکلي چې پرون د بنو سیمې د ترهګرۍ ضد څانګې او د لکې مروت پولیسو د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه عملیات په تختی خیل سیمه کې ترسره کړي دي. د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد څانګې سي ټي ډي په حواله دغو کسانو ترهګریزو فعالیتونو پلان جوړولو او له عملیاتو وروسته ترې اتوماتیکي وسلې هم نیول شوي دي. کومې وسله والې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم په خپلواکه ډول د دې خبر سپیناوی شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو وار بیا په خیبر پښتونخوا صوبه او په ځانګړي ډول په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې حالات ورو ورو د امیریت یا استبدادیت طرف ته روان دي. هغه د دې رجحان د مخنیوي لپاره د بنسټیزو بدلونونو غوښتنه هم کړې ده. ریچارډ بینن چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی پرون یې په جنیوا کې وویل د طالبانو لخوا د میرمنو او د نجونو د حقونو جدي له پامه غورځونه، له مخالفینو انتقاد کوونکو څخه غچ اخیستل او د بیان د ازادۍ مخنیوي د دې خبرې ښکارندوی کوي چې په افغانستان کې وضعیت د امیریت طرف ته روان دی. د بینن د څرګندونې په همغه ورځ مخې ته راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د طالبانو په مشرۍ کې حکومت تورن کړ چې ګواکې د هغوی ښځینه کارمندان یې ډارولي او ځورولي دي. یا دفتر وایي د هغوی د دفتر درې افغان خزینه کارکونکي د مسله کسانو لخوا په موقتی ډول نیول شوي او پوښتنې ترې شوي وي. خو حکومتي ویان بلال کریمی د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي دغه میرمنې د سپیناوي په موخه درول شوي او چې معلومه شوه چې ملګرو ملتونو سره کار کوي نو بیرته خوشې کړل شوي. د اوکرين ولسمشر وای روانه میاشتې ځواکونو په ځوابي بریدونو کې له روسي ځواکونو څخه شپږ زره مربع کیلومتر ساحه بیرته نیولې ده. ولودمیر زیلنسکی د سپتمبر په 12مه د سرګندونې لاغې وروسته وکړې چې د روسیې لخوا ګمارل شوي یو افسر دا ومنله چې د روسي ځواکونو پرتله د اوکراینی ځواکونو شمیره په پراخه کچه زیاته شوې او اوس دغه ځواکونه د روسي پولې ته نږدې شوي دي. تر دې یوازې دوه ورځې وړاندې زیلنسکی دا کړې وه چې د اوکراین 2000 مربع کیلومتر ساحه یې آزاده کړې ده. د روسي لخوا ګمارل شوی چارواکی ویټالی ګانچیف د سپتمبر په 12مه د روسي دولتي رسنۍ روسیا سلیرشته په مرکه کې ویلی وو اوکراینی ځواکونو د خارکیف په شمال کې هغه سیمه بیرته نیولې چې مخکې روسي ځواکونو نیولې وي. د خبرنو پای
خبرینم د نجیب امیر ناوورې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره چې په کراچۍ کې رتراګرۍ ضد عدالت د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د ضمانت منصوري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې د بحالۍ کارونه دوام لري خو څېړونکي یې پاړه سوي.
په خبر پختونخوا کې اورال د گورننس هم ډېر غټه مسله روانه ده. ډېر زیات سیزونو باندې کنټرول نشته. دا مخکې هم رپورټ شوی دا اوس هم رپورټ کیږي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو په قدرتي ګیس کې د خپل ونډې لپاره د بنو په بکاخېلو کې پرلت دوام لري.
په پایپلاین باندې کار شروع دی او پایپلاین زی میوالی ته دا به شو کېږي هلته نه نو زه خبره ده چې د میوالی نه به موږ تر څه برقراره ده خو هم سړی پوهېږي.
او د ننګرهار د پوهنې ریاست د استادانو په ګډون نیسي 3000 کسان ګمارلي.
د سربازمو غو د خون کمبود تقریبا 80% کم شي او اوس موږ ضرورت لرو په دغه کې د اولسالو کې پروتوسیمو کې موږ د خون کو د کمبود سره د سرم مخیو.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په کراچۍ کې رتراګرۍ ضد عدالت نن د علي وزیر په څلورمه مقدمه کې د 1,00,000 روپو ورکول په بدل کې د ضمانت منصوري ورکړې ده. د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی استاسي علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ نن مشال ریډیو ته ویل چې دا مقدمه په 2013 کال کې د کراچۍ په بوټ بیسن تاړه کې د علي وزیر په ګډون په محسن داوړ مسمل شاه او نورو کسانو درج شوی وه چې د پی ټی ایم د کال 2013 د سهراب ګوټ د جلسې نه وړاندې علي وزیر د نورو کسانو سره بوټ بیسن سیمې ته د کمپین لپاره تللی وو. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نیاز علي لږه شیبه وړاندې عبدالحی کاکړ سره شریک کړي راځي چې ورته غوښ شو.
یونو چې علي وزیر چې د کراچۍ په زندان کې په چې کې د ترهګرۍ ضد عدالت هغه په سلورمه مقدمه کې هم ضمانت ورکو. علي وزیر ته په دې کیس کې دوه والد دین وړاندې کوم دی عدالت خپل فیصله محفوظ کړي و خو بیا یې نه اورولې. نو پرون یو ځل بیا عدالت خپل فیصله محفوظ کړي و او نن ورځ د اورولو د پاره ورکړي و. نو نن لږه شپه وړاندې عدالت دغه خپل فیصله اورولا او د قادر خان اډوکیټ چې د علي وزیر وکیل دی داغه په وینا چې په 1,00,000 روپۍ د علي وزیر ضمانت منظور کړو. نو چې وس دغه مچل کې جوړ شي عدالتي کاغذونه یا کاروي چې دغه مکمل شي نو دغه نرستو به بیا د علي وزیر خوش کولو امر چې کم دی هغه به بڼه توګه چې کم دی هغه به تحریري توګه هغه به جاری کړی شي.
شا اوس دې کې نزلي دار تو سې څومره په د باندې کې سونو او دا آیا ټول یعنی تاسو یادونه وکړه کې سونو نو یڅو او څوک سونو.
علي وزیر چې په 14 دسمبر کال 2020 کې پولیسو په پیښور کې نیولې وو او دای په هغه مقدمه کې نیولې وو چې پی ټی ایم په 2020 کال په دسمبر کې په کراچۍ کې جلسه کړې و. په دغه مقدمه کې هم علي وزیر منی پولیسو په مقدمه کې دا تور لګولې چې علي وزیر د ریاست او ریاستی ادارو په ضد خبرې کړې دي دا اوس په کاوي کړې دي خلکو یې د ریاستی ادارو د خلاف یا دغه په ضد راپارولو حسې کړې دي خو پی ټی ایم وار په وار دغه تور نه رد کړې دي. بیا دغه وکیل په مقدمو کې هم دغه تور نه کړی دي چې پستیج ته چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وی. علي وزیر ته چې په دغه مقدمه کې کله په نومبر 2020 کې د پاکستان سپریم کورټ دری کسیزه ججانو بنچ ضمانت ورکو نو دغه نسور جوړاندی بیا د کراچۍ پولیسو علي وزیر باندې نورې مقدمې چې کوم دی او خو دی چې په هغه کې یو د شالتی پټاون مقدمه و یو د سوراب کورټ تانی مقدمه و او یو مقدمه هغه و چې نن پکې د پورت بیسن تانی مقدمه و چې نن پکې تر هغه رضت عدالت ورکو. د دې وړاندې کومنګ وویو نو د علي وزیر په دریو مقدمو کې ضمانت شوی وو دا یو مقدمه وا چې علي وزیر پکې تر اوسه پورې د کراچۍ په زندان کې وو. نن هم د پاکستان کې د کراچۍ چې ایټی سی کم عدالت ته هغه هم علي وزیر ته په 100,000 روپۍ ضمانت ورکړو. کاکړ سي
اور ادن کو تاسو زمنګ د همکار نیاز علینا اور دل چې په کراچۍ کې راتراګرې سید عدالت نن د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی د غړي او د پښتون ژغورنې تحریک د مخکخ علي وزیر په سلورمه مقدمه کې ضمانت منصور کړی دی. عدالت ویلی دی چې علي وزیر ته دا ضمانت د 100,000 روپۍ ورکولو په بدل کې ورکړي او دا فیصله نن د تراګرې سید په 12 نمبر عدالت کې واورول شو. اور ادن کو مشال ریډیو تاسو اوري.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس پمشال راډیوی مجله کې.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونی سمنگ پا ویب پانا پا مشال ریڈیو .com بانی هم تاسو اور دلشه ورسو د یو بل رپورٹ طرف تا د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار بیرسٹر محمد علی سیف وای چې د صبح په سیلاب زپلو سیمو کې د بیا بحالی کارونه روان دي او هڅه کوي چې زر تر زره مکمل کړي. خو د نوموړي د دې اداو پاړه په سیلاب زپلو سیمو په ځانګړي توګه په سواد کې خبري اعلان وای چې د غلطه د بیا بدانه او بحالی کارونه اغه سینې کیږي لکه سرنګ چې حکومت ادا کوي. دوی دا غوښتنه هم کړي چې باید حکومت بیا بحالی و په کارونو کې له شفافیت کار واخلي. خو د آفتونو پر مهال د نسم ادارې چارواکو بیا ویلي دي چې تعمیراتي او دغسې د بیا بحالی کارونه به وخت اخلي ځکه چې حکومت د دې لپاره پوره پیسې نه لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار وای چې په صوبه کې د سیلابونو وروسته د شغورنې کارونه مکمل شوي او ست بیا بحالی چارې مکملې دوته نیستې دي. بیرسټر محمد علی سیف د ستمبر په 12 مشال ریډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې د نورو صوبو په نسبت د خبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې تر ټولو زیات کارونه شوي دي.
نو د بحالی کار کې خو زمونږ ټولې ادارې کاغذ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن دے کا پی ڈی ایم اے دا کا ریسکیو 122 دے دا غدے 1122 چې کما زمونږ ریلیف ډپارټمنټ دی ریسکیو ډپارټمنټ دی ټول رول ټول لګیا دي. نو اوس مطلب چې څومره زمونږ ریسورسز دي او څومره زمونږ ایفرټس دي نو هغه خو مکمل دغه سره استعداد سره مونږ لګیا یو کار کوو. اعتراضونه خو خلک کوي زیات تر دا پولیټیکل پارټۍ اعتراضونه کوي کم کې زمونږ اپوزیشن کې دي. او داغي حالات که تاسو وګورئ نو زمونږ خیبر پختونخوا کې چې څومره تیزی سره مونږ ریسکیو آپریشنز کړی دي بیا دینا بعد ریلیف سٹیج او اوس همونګا د ریلیف نام اوتلو اوس همونګا ریهابلیټیشن سٹیج ته لاړو. ان شاء الله ډیر زر به زمونږه ریکنستراکشن فیز هم سٹارټ شوه دي لاریم کولور شو.
چرواکی وای چې په پاکستان کې د جون میاشتې راهي سي بارانونو سیلابونو شوخه 3.5 میلیونه خلک متاثره کړی دي. په سواد کې ځایی خبريال سلیم اتر بیا ول چې په دې سیمه کې د سیلابونو وروسته د بیا بحالی کارونه روان دي خو په ځینو سړکونو ډیر رو کار کیږي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د دلارو ترڅنګ د سکولونو بیا ودانې کارونه هم تیز کړي ځکه چې په ډیرو سیمو کې د سیلابونو وروسته لا تر اوسه سکولونه بند دي.
یو خو کلام مین روډ چې بحرین نواله اتر دغه پوری کنه هغه کې ایشو د غټه ایشو دار چې مطلب لکه یو بلامبټ د بحرین ته نږدې یو ځای دی کنه لامبټ ایریا چې دنه پدی کې سین بالکل دا روډ وړای دی او دا لامبټ کم ایریا چې دنه د ویجی یو چړای شانتی ده نو هغه چړې ډیر زیات خطرناک ده. هغه چې دنه هغه باندې ګاډي ډیر زیات مشکل راځي نو راشن ملاویږي دغه ملاویږي مطلب میډیکل فیسیلیټیز هم لکه مختلف این جی او سایډ نزدې ګورنمنت سایډ نزدې 25 اگست نه وروسته چې دي کنه هغه کې خو سکولونه خو بالکل بند دي ځکه چې لارې نشته روډز نشته او مطلب رابطه پلون نشته.
د مرستندویا بحالی او بیا رغونې چارو لپاره د صوبای اسمبلی د کمیټې مشر توفیل انجم د ستمبر په 6 مشال ریډیو ته ویلي وو چې وروستیو بارانونو سیلابونو په خیبر پختونخوا کې شاوخوا 1515 سکولونه په مکمل یا جزوی تو گاڑنگ کړی دي. له ملکن سره تعلق لرونکي خبريال عرفان خان بیا وایي چې په صوبه کې د بیا بحالې د کارونو ترڅنګ حکومت ته پکار ده چې په دې کارونو کې له شفافیت کار واخلي او د پخا په سیر پکې درغلې ونه شي.
بیکوس مونږ خیبر پختونخوا ترقیاتي بجټ ته ګورو نو هغه په ټول کال کې دومره نوي چې کم د څومره نقصان شوی، یقینا د دومره نقصان پوره کول به د حکومت د پاره په سلور شپږو میاشتو کې یا په کال ایون دوو کالو کې هم ممکن نه وي. دلته تیر وختونو کې هم په سیاسي بنیادونو باندې دا فیصله شوې وي او چې د چا کم سیاسي جماعت سره وابستګي وه او هغه په حکومت کې وو نو هغه خلکو ته زیات توجه ورکړی شوی وه او چې کم ځپلی شوی وو سیلاب ځپلي خلک وو هغې ته هغه شانتي امداد نه و ملاو شوی. نو د ټرانسپیرنسي یا شفافیت دا یو څیز پکې بالکل شته او هغه دا دی چې په خیبر پختونخوا کې اوورآل د گورننس هم ډېره غټه مسله روانه ده. ډېرو زیاتو چیزونو باندې کنټرول نشته. دا مخکې هم رپورټ شوی دا اوس هم رپورټ کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نظم ادارې او چارواکي شریف حسین بیا مشال ریډیو ته وویل چې د سوات او بحرین ترمنځ په نیشنل هائی وے او په ډیره اسماعیل خان کې په سګو پل تعمیراتي کار تر ډیره مکمل شوی دی. نوموړي دا تورونه هم رد کړل چې ګواکې په سیلابونو کې یوازې د حکومتي غړو د سیمو خلکو سره مرستې کیږي.
هغوی ته لکه په هغه وخت کې ټینټس کوکفو د هغې کور رن شي هغې له کور لږ ډېر کمپنسیشن لکه زمونږ خپل ریټس دي 4 لاکھ روپے د فل ډیمیج او 1,60,000 د پارشل ډیمیج. نو زمونږ دا ډومین دی. باقي چې کوم ریکنسټرکشن کار دی لکه سکول پرېوتی هغه ټیک کول دي، روډ خراب دی هغه ټیک کول دي، هغه متعلقه ډپارټمنټ کار دی. نو اگر چې داسې یو دم خود هغې د ریکنسټرکشن پیسې د ډپارټمنټ سره نشته دی خو ریسټوریشن یې ضرور کیږي. ریسټوریشن مطلب دا دی چې روډ خراب شوی دی، سیند وړی دی، هغې لپاره الټرنیټ روټ یا هلته کې کچه لاره د ګاډو جوړول اغه د ډیر حد پورې شوی دی. د ډیر حد پورې چې مونږ به وایو چې الموست اغه ټول روټس په حال شوی دی.
د خبر پختونخوا حکومت وایي چې په دې صوبه کې روستیو بارانونو او سیلابونو په مجموعي توګه د څه د پاسه 100 ارب روپو تاوان اړولې دی.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه ته یو سیاست څنګه کوي
اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میډیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک انتي پورته کړي کلاشن کوف غاړه تا چولې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درینمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
د شمالي وزیرستان سیدونکو د بنو په بکاخیلو کې د جولای له 30 راهیسی پرلت پیل کړی دی او غوښتنه کوي چې په شوه سیمه کې په موندل شوي ګیس کې د دوی تخپل ونډه ورکړل شي. د احتجاج نن هم دوام لري او منتظمین یې وایي چې تر رسو یې غوښتنې نه وي پوره شوي تر هغې به پرلت جاري وي. بلخوا چارواکي وایي چې له پرلتوالو غوښتنې اړوند ادارو ته رسېولې دي او هڅه کوي چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو وسایلو د اختیار حق ورکړل شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. په بنو کې د شمالي وزیرستان د اوسیدونکو په قدرتي ګیس کې د خپلې ونډې لپاره احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. دا پرلت د جولای په 30 په بکاخیلو کې پیل شوی دی او پرلتوال غوښتنه کوي چې په شوه کې په موندل شوي ګیس کې دی د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته د نوکریانو او خرڅلاو په برخه کې خپله ونډه ورکړل شي. د پرلت یو منتسم ګوهر وزیر د ستمبر په 12 مشال ریډیو ته ویل چې لومړی دې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په ګیس کې خپل ونډه ورکړل شي او بیا دې پاتې ګیس د پاکستان نورو برخو ته ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د احتجاجي پرلت ختمولو لپاره په فشار دي خو دې وایي چې تر خپل غوښتنو منلو پورې به نه ختموي.
مجبوروي چې دغه کسان به په دباو کې راشي، بیا به دوی دغه احتجاجي کیمپ نه لرې شي. اوس د احتجاج نه ختم شو، صرف په دې صورت کې یې ختم کوو چې دوی چې کومې غوښتنې دي دا ګیس چې کومه اډه ده هغه به دلته کېږي، تقسیم په تخیل په مقام دلته ریفائنري چې کومه ده هغه دې هم بنو ډویژن چې هغه که په شمالي وزیرستان کې وي که په بنو کې وي که په لکی کې وي چې دلته ولګول شي. دغه ریفائنري د شمالي وزیرستان د ګیس ولا په میاوالی کې لګیږي، نو زما په خیال دغه خو یو بېخي به بې انصافي وي که نه.
ګوهر وزیر وایي چې له دوی سره تر اوسه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر د قومي اسمبلی غړي محسن داول او د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وزیر لیدلی او ورته د غوښتنو منلو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړی و، خو د ده په خبره تر اوسه غوښتنې نه دي منل شوي. د روان کال د جون په لومړۍ نیټه ماڼۍ پټرولیم کمپنۍ په خپله ویبپاڼه لیکلی وو چې د شمالي وزیرستان د شوې سیمې په غرونو کې ګیس موندلې دی. کمپنۍ زیاته کړې وه چې له هغه سیمې څخه هر ورځ 50 میلیونه مکب فیټه ګیس ایستل کېدی شي چې د پاکستان د ګیس د ضرورت 45% برخه پوره کولی شي. په شمالي وزیرستان کې مدني فعال جمال داوړ وایي چې دا سلسله د پوځي عملیاتو او نامنې له وجې ډېره زیانمنه شوې او خلک یې مالي مشکلات لري. نوموړي زیاته کړه چې حکومت دې یا خو په شمالي وزیرستان کې ترقیاتي کارونه وکړي او یا دې د سیمې خلکو ته په خپلو وسایلو اختیار ورکړي.
مختلف کمیانې راغلي دي او دوی وسایل پیدا کارم کوي او دا وسایل کارول کېږي هم، خو د مقامي خلکو په کې هېڅ برخه نشته. خو دا وایي چې چېرته هم چې قدرتي وسایل دي په کومه کې نو وړومبی حق د هغې رکې وي چې هلته دا مصرف شي، بیا د هغې نه پس نورو علاقو ته د هغې وغځول کېږي. خو دلته الټه ده، په پایپ لاین باندې کار شروع دی او پایپ لاین ځي میوالي ته، میوالي نه به ډسټریبیوټ کېږي، دا به وېشو کېږي هلته نه.
د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان سره مې په دې موضوع د خبرو هڅه وکړه، خو هغه د مصروفیت له وجې خبرې ونه کړې شوې. البته په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وویل چې د قدرتي ګیس په اړه د پرلتوالو غوښتنې اړوند چارواکو ته رسولي او ډېر ژر به د اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه کیږي.
سیدن پدې باندې به سمشا او باندې دغه ځنه پکې زمونږ دا واجی د پاکستان آئنده وای چې د کومې علاقې وسایل یې پهلا به حق په کوم دغه علاقې. نو د بحث په اختتام کې چې کوم سپیکر صاحب په وخت هغه رولینګ هم ورکو او متعلقه وزارت دا انسټرکشن هم ورکړل چې دا خبر دی کې نشي چې پهلا ګیست کومه غه علاقې ته پروایو شي. بیا وسره وسره هغه مسله چې کومه دغه متعلقه سټینډینګ کمیټه ته ولیکله، اوس هغه سټینډینګ کمیټه لا میټینګ نه ده شوی، خو بهرحال چې هغه هر کله کېږي ځکه چې کوم یو پروسیس یې هغه سټینډینګ کمیټه نه پوس بیا پارلمنت ته ځي، زه هم پکې موجود یم. بیا به تفصیلا په هغې باندې هلته
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون په ومه امر کړی و چې په شمالي وزیرستان کې موندل شوی ګیس دې په سمدستي توګه خلکو ته ورکول یقیني شي. نوموړي زیاته کړې وه چې د دې ګیس ګټه باید لومړی ځایي خلکو ته ورورسیږي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان د هرنایي ضلع په خوست سیمه کې د یو ځوان خالق داد بابر د وژنې پر ضد له تیرو نهشتو ورځو راهیسې احتجاجي پرله دوام لري. پرون د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې د همدې پیښې پر ضد یوه احتجاجي جلسه وشوه چې ورته د عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، پښتون تحفظ مومنټ او د نیشنل ډیموکراتیک مومنټ صوبایي مشرانو ویناوې وکړې. بل لور ته صوبایي حکومت یو وار بیا له پرلتوالو سره خبرې کړې دي. په دې اړه تفصیل د یوب ترین په رپورټ کې اورو.
د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو ویلي دي چې ترڅو د پښتنو ترڅنګ و ټولو محکمو قانونو ته پر خپلو شتمنیو باندې حق نه وي ورکول سوی تر هغه وخته پورې دا هیواد د ترقۍ په لور نشي تلای. دوی دا خبره د ستمبر په 11مه نیټه د افغانستان او پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې وی جلسې ته د وینا کول پر وخت کړی ده. کوم چې د ارنای د خوست هغه پر لټوال سره د یوال لپاره ربلل سوی و چې د 14 اگست راځي په خوست کې د اومی نېشنل ګوند د وغړي خالقداد بابر د وژنې په ضد د احتجاج په توګه ناشتي د چمن و جلسې ته د اومی نېشنل ګوند پښتونخوا ملي اومی ګوند پښتون تحفظ موومنت او نېشنل ډیموکراټیک موومنت صوبایي مشرانو وینا وکړه. پر دې محل په خپل وینا کې د اومی نېشنل ګوند صوبایي سرمنشي محبت کاکا وویل چې د ارنای پیښې او ځل بیا په پښتنو کې بیلابیل سوالونه راپورته کړي، بلکې دوی د واک او اختیار په باب هم اندیشمن کړي دي. پر دې محل وای جلسې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګوند په خواني صوبای وزیر ډاکټر حامد خان اڅکزي وویل چې د یو پلان لاندې د چمن بارډر دروازه د ځایي خلکو د روزګار لپاره بند شوې ده او په نتیجه کې په سیمه او صوبه کې بیروزګاري زیاته شوې ده.
زموږ مر زموږ ونه د په هر بهانه وزان تر واده اخته په خوښ کې دی، که په چمن کې دی، که په وزیرستان کې دی، که په ډیر اسماعیل خان کې دی. دا د قتل په لاهور کې ول نه کیږي، په سند کې نه کیږي، په سرای کې تش د پښتانه مر د وزان تر وا بللی دی. نو تر موږ مر به در موږ کې ته پاک نس چې د خپل بارډر شهید نوم نه غندنه نه کړو. د افغان ملت ځان راسته کړی دی، راسته چې کم از کم نور سیاسي اختلافات پر خپل ځای په کار دي چې موږ د خپلو شهیدانو اجازت وایچا خاموشي منظور کول.
و دې جلسې ته د پښتون تحفظ موومنټ صوبایي مشر نور باچا او د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ مرکزی ارګنایزر هارون خان بازی او ملا بارام اڅکزي هم وینا وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې د خالقداد بابر په وژنه کې تورن کسان دي سمدلاسه ونیول سي او د پیښې د پلټنې په خاطر دي یو عدالتي کمیشن جوړ سي. سردی اسکر دی دارنای او خوست بازار سے خبر وستل سی او انتظامی واک و اختیار دی و ڈپٹی کمشنر تا ورکول سی. تغه ډولتی خالقداد بابر په سرکاری توګه شهید و منل سی او د دې د کورنۍ ترڅنګ د هغه نور کسانو و کورنۍ ته د هم رستي ورکول سی چې د 14 اگست په پیښه کې زخمیان سی وو. بلبلو ته حالت دارنای په خوست کې د تیرو څلور اونۍ راهیسه پر لټ روان دی. تیر ورځ صوبای وزیر نور محمد دمر او ډپٹی کمشنر د پرلت وزایت ورغلی او الته د پرلت برخوالو سره د لیدو پر مهال ویل دي چې صوبایي حکومت د پرلت برخوالو پر غشتونو باندې کار پیل کړی دی. د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو سلاکار میر زیالنګو د اگست په 3 کې خوست ورغلی او الته د پرلت برخوالو سره د خبرو پر مهال تسلی ورکړی و چې حکومت به په پیښه کې د تورونو کسانو په ضد سخت قانوني ګامونه پورته کړي. دغه وروسته ځلې انتظامی چارو واکو په پیښه کې د تورونو ځینې امنیتي سرتیرو په ضد مقدمه لاسلیک کړې ده. بلې خواته د خوست د پرلت کمیټې د پریکړې سره سم به د منګل په ورځ په پښین کې هم یو احتجاجي جلسه کیږي. په دې ترڅ کې د یادې کمیټې مشر احمد جان د ستمبر په 12 نیټه او مشال لیډو ته وویل چې د ستمبر د 15 نیټې وروسته به په کوټه کې دوی پرلت پیل کړي چې به د غوښتنو تر منلو پورې روان وي. د دوی ور د چدارنای ضلع په خوست کې د اگست په 14 نن د امنیتي سرتیرو په ضد د ځینو شاریانو لخوا د سیمه مظاهره پر وخت د اومی نېشنل ګوند یو ځایي غړي خالقداد بابر وژل سوی او د یو ماشوم په ګډون و نور کسان ټپي سوی وو. د ځایي خلکو په وینا چې سردي عسکرو د ډزو له امله د مرګ ژوبله رامنځته سوی ده، خو سردي عسکرو لخوا په وار وار په کلک سره دا تور رد شوی دی او د فوج لخوا هم ویل شوی دی چې د اگست په 14 او 14 منځنۍ شپه د ناصرګندو وسلوال لخوا د هرنایی په خوست کې د سرحدي عسکرو پر یو کیمپ باندې وسلوال برید شوی وو چې ټول شپه روان وو. د دې په نتیجه کې دوه سرتیر وژل شوی او یو بل ټپي شوی وو. په بیان کې هغه وخت زیاته شوی وه چې خالقداد بابر د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله وژل شوی دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اور دن کو مشال ریډیو تاسو ورې په خبر کې د غرمې د لسنیمې بجې شپې د نجیب امیر نبلند خبرونه وورو.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت نن د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی د کړیو پښتون ژغورني غورځنګ د مخکښ علي وزیر په څلورمه مقدمه کې ضمانت منظور کړ. د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ نن مشال اډیو ته وویل چې دا فیصله نن د ترهګرۍ ضد په دولسم نمبر عدالت کې واورول شو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سلاکار وایي له سیلابونو وروسته په یاده صوبه کې د بیا بحالۍ کارونه په تیزۍ سره روان دي. پرستر محمد علي سیف پرون مشال اډیو ته وویل د ژغورنې چارې سرته رسیدلې، اوس د بیا بحالۍ کارونه هم په تیزۍ سره پر مخ روان دي. هغه وایي د نورو صوبو پرتله د خیبر پختونخوا صوبې په سیلاب ځپلو سیمو کې زیات کارونه شوي. امنیتی چارواکو ادعا کړې چې په لکه مروت کې د څلور ترهګر وژل. د راډیو پاکستان پر خپلې ویبپاڼې نن لیکلي چې پرون د بانو سیمې ترهګرۍ ضد څانګې او د لکه مروت پولیسو د استخباراتي معلوماتو پر اساس دغه عملیات په تختی خیل سیمه کې ترسره کړی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو چارواکی وایي په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې حالات ورو ورو د امریت یا استبدادیت طرف ته روان. هغه د دې رجحان د مخنیوي لپاره د بنسټیزو بدلونونو غوښتنه هم کړې ده. ریچارډ بینن چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دی د څرګندونې پرون په جنیوا کې کړې دي. او د اوکراین ولسمشر وایي روانه میاشتې ځواکونو په ځوابي بریدونو کې له روسي ځواکونو څخه 6000 مربع کیلومتره ساحه بیرته نیولې ده. ولادیمیر زلنسکي پرون دا څرګندونې لاغې وروسته وکړې چې د روسیې لخوا ګمارل شوي یو افسر هم دا ومنله چې روسي ځواکونو پرتله د اوکراینیو ځواکونو شمیره په پراخه کچه زیاته شوې او اوس دغه ځواکونه د روسیې پولې ته نږدې شوي دي.
لند خبرونه هم د نجیب امیر ناواری د لوریدونکو ورزوست یو ریپورت طرف ته. ملګرو ملتونو د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې دوی ځنې خزینه افغان کارکونکي د لند وخت لپاره توقیف کړي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا ماموریت یا یوناما د دوشنبه په ورځ په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي او ټینګار یې کړی چې طالبان باید د ملګرو ملتونو د افغان خزینه کارکونکو له ویرولو او زورولو ډډه وکړي. اخوا د طالبان چارواکو بیا دا رد کړي چې دوی کسانو دې د ملګرو ملتونو خزینه کارکونکي زورولي یا توقیف کړي وي. سفیر الله ستانکزی یې نور تفصیل راکوي.
یوناما ویلی د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو درې افغان خزینه کارکونکي د واکمنو چارواکو د وسلوالو او امنیتي کسانو لخوا په موقت ډول د پښتنو لپاره توقیف شوی وي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت دا خبره دوشنبه په یو اعلامیه کې کړې ده. ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې د خپلو افغان خزینه کارکونکو پر وړاندې د واکمنو طالب چارواکو د کړنو په اړه خپل ژوره اندېښنه په ډاګه کړې ده. دغه سازمان په طالب چارواکو غږ کړی چې په افغانستان کې د آزاد تګ راتګ په ګډون د ملګرو ملتونو او دغه سازمان د ټولو کار کونکو امتیازات او خوندیتوب ته درناوی په برخه کې خپل مکلفیتونه تر سره کړي. ملګر ملتو د خپل ټولو کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره د تضمینو د پلي کېدو غوښتنه کړي او هغه د افغانستان مکلفیت بللای. خو طالبان وایي دوی د ملګر ملتونو کومه خزینه کارکونکو نه زورولي او نه توقيف کړي. دا خبره د طالبانو د حکومت مرسیال ویاند بلال کریمی په خپل ټوټر باندې کړي. هغه بیا د ټوټ په دویمه برخه کې تایید کړي چې په کندهار کې د خزو لیوي غونډې د امر بالمعروف کارکونکو معلومات غوښتي وو. خو د خبره کړه چې پوه شو د ملګرو ملتونو اړوند دي خزینه کارکونکو دي بیرته منصرف شول. د کریمی په خبره هیڅ کوم ستونزه نه درامهسته شوی. که څه هم په افغانستان کې د نجونو او خزو په وړاندې د طالبانو لخوا پراخ محدودیتونه لګیدلې، خو د ملګرو ملتونو او نورو اړوندو مؤسسو خزینه کارکونکو په لورو پروتو سیمو کې اړمنو ته د مرستې لپاره په کار بوخت دي. ښایي دا لومړی وار وي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو افغان خزینه کارکونکو د طالبانو لخوا زورول کیږي او د لنډ وخت لپاره توقیفيږي.
سروي د مشال ریډیو د پښتنو خزو لپاره ځانګړي پروګرام په سروي خبرونه کې مونږ د پښتنو خزو او میرمنو په کامیابیو او کوششونو غږیږو. په سروې پروګرام کې لمون سره د ساينس، ادب، رسنو، شوبز، تعلیم، سیاست او لبیلابلو ډګرونو نه ملمنې برخه اخلي. سروې خبرونه هر اونۍ د نهه په ورځ د ماسپخین په 2:30 بجې په ژوندۍ پړه او د زیارت په ورځ د غرمې په 3:30 بجې له مشال ریډیو واوري.
امریکا وایي له پاکستان سره د دوړخیزه تعلقاتو لا نورو مضبوطولو ته شمنه ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپینې ماڼۍ او د نړیوالې پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ د چارواکو یو وفد 13 د اسلام آباد او کراچۍ سفر وکړ. د چارواکو د ځینو سیلاب ځپلو سیمو د دورې ترڅنګ د پاکستان د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو، مدني ټولنې غړو او د شخصي سیکټر له مشرانو سره لیده کاته هم وکړل. دوی له پاکستاني چارواکو سره په ملاقاتونو کې په دې هیواد کې د وروستیو سیلابونو له وجې د اوختي ځاني او مالي تاوان په اړه د خفګان څرګندونه وکړه او د بیړنیو بشري مرستو په هکله یې ورسره خبرې وکړې. دې حکله په اسلام آباد کې د امریکا سفارت یو بیان خپور کړی چې مهم ټکی درته منور شاه وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کونسلر ډیریک شولټ وای هیواد یې له پاکستان سره له لسیزو راهیسې په دواړخیزو همکاریو او ملاتړ ولاړې مضبوطې اړیکې لري او غواړي چې په آینده کې یې لا نورې هم مضبوطې کړي. د سپتمبر په 11 په پاکستان کې د امریکایي سفارتخانه په پاڼه خبر شوی یو بیان کې شولټ ویلي واشنگتن غواړي چې د سوداګرۍ، سرمایه‌کاری، پاک انرژي، روغتیا، امنیت او تعلیم ترڅنګ د یو شمیر نورو دواړخیزو ترجیحاتو په برخه کې له اسلام آباد سره همکاري زیاته کړي. د دې بیان تر مخه ډایریک شولټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سپینې ماڼۍ او نړیوالې پرمختیا لپاره امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی د چارواکو له وفد سره د سپتمبر له 9 تر 9 د اسلام آباد او کراچۍ سفر وکړ چې پکې یې د اعلی حکومتي او پوځي چارواکو، مدني ټولنې غړو او د شخصي سیکټر له مشرانو سره لیده کاته وکړل. نوموړی وایي چې دا سفر یې د امریکا او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو لپاره ډیر ګټور و. د امریکایي سفارتخانه د بیان تر مخه ډایریک شولټ له پاکستانی چارواکو سره په لیدنو کې په دغه هیواد کې د ورستیو سیلابونو په ځاني او مالی تاوان د خفګان څرګندونه وکړه او د امریکا له خوا یې د متاثرینو سره خواخوږي شریکه کړه. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر بلاول بټو زرداری سره په ملاقات کې صد پاسه د 350 میلیون ډالرو د هغه مرستو په اړه خبري وکړه چې امریکا سره کال پاکستان ته د سیلابونو او وفاتونو په وړاندې مبارزه کې د بشري مرستو لپاره ورکړي دي. دارا د سیلاب ځپلو د بیړنیو مرستو لپاره صد پاسه 50 میلیون ډالرو د امداد په اړه هم ورسره خبري وکړه. د امریکایي سفارتخانه په بیان کې همداراز راغلی چې ډایریک شولټ د پاکستانی پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته وکړل او هغه ته ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس په رسمي توګه خبر کړي چې د پاکستان د F-14 الوتکو د مرمت او سرویس لپاره یې د 4.5 میلیون ډالرو سودا منزوره کړې ده. شولټ په دغه مقاهله سرګند کړه چې د دې سودا پترس کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري دوام ولري. د امریکایي سفارتخانه د بیان تر مخه ډایریک شولټ د وزیر اعظم شاباش شریف سره هم ملاقات کړي چې پکې یو ورسره د سوداګرۍ، سرمایه‌کاری، ماحولیات او روغتیا په برخه کې د اسلام آباد او واشنگتن همکاري په لا نورې زیاتولو خبرې اترې وکړي. ډایریک شولټ د پاکستان د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل سره هم ملاقات وکړه چې پکې یې په پاکستان کې د اقتصادي حالو ځلو په امکاناتو بحث وکړه. دا بیان زیاتوي چې ډایریک شولټ د پاکستان د مدني ټولنې لغړو سره هم لیده کاته وکړل او له هغه یې په دې هیواد کې د جمهوریت د پسماندہ طبقو د وګړو او خزو ځواک منولو لپاره د حالو ځلو په اړه تفصیل واوریده.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په پاکستان کې ډاکټران وایي د هیواد په سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیلو ناروغیو خپرېدو خطر سیوا شوی دی. وروستیو سیلابونو سند او بلوچستان سوبې زیاتې ځپلې دي. د بلوچستان ډاکټران وایي چې هلته د نس ناستې او هیزې ناروغان ډېر شوي دي. د بلوچستان حکومت بیا ویلي چې د سوبې په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د وړیا روغتیایي خدمتونو رسولو لپاره میډیکل کیمپونه لګولي دي. ایوب ترین یې نور حال راکوي.
د کوټ په ګډون د سوبې په هغه برخو کې کوم چې د پشکال د وسنۍ بارانو او سیلابو څخه زیاتې ځپلې دي، هلته په ماشومانو او غټانو کې د نس د ناستې ترڅنګ د ایزې او ژړې ناروغیانې زیات شوي دي. د ډاکټرانو په وینا چې د دې یو لوی علت د چنګ ناپاکې اوبه او د صفا خوراک کمښت دی. په دې ترڅ کې د کوټ په چلډرن هسپتال کې د ماشومانو د ناروغیو کارپو ډاکټر ابیب بابر او مشالیډ ته وویل ډېرې ناروغیانې داسې دي چې هغه یوازې د احتیاط څخه ختمېدلای شي.
نن سبا موږ ته بیخي ډېر د مریضان راځي د سیلابو د بارانو د دې د وجې کوم مسایل جوړ شوي دي. ګوره په دې کې سرګردو لو خبره دا ده چې واټر باوند ډیزیز موږ ورته د اوبو صفا نه اوبو له لاسه کومې بیماریانې دا سرګردو زیاتې دي. هغه که په ماشومانو کې دي که په لویانو کې دي، په هغه کې هیزه ده، د نس ناست ده، په هغه کې معدي تبه یا موریکاس ورته یا ټایفاید ډېر زیاته شوې دي. د ژړ ژړې چې موږ ورته هیپاټایټس اے دغه درې بیماریانې خو نور قلم کې دي یو ځای ځای به کېدی. اوس بېخي په دغه میاشت وو کې دا بیماریانې په کوچنیانو کې ډېرې زیاتې شوي دي. او د دې علاوه چونکې دا اوبه او ګندګي او داسې ډېره شوې ده، ملیریا او دا د مچر سره سکنې تړلې ناجوړې دي. ملیریا او دا ناجوړیانې هم ډېرې زیاتې شوي دي.
هلته د دوکې ضلع څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د اوسنۍ بارانو وروسته دوه ماشومانې د ایزې له امله مړې شوي دي او د 1500 څخه زیات نور کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي دي. په دې ترڅ کې د سیول هسپتال دوکې مشر ډاکټر جوهر ترین راته وویل چې په ټوله ضلع کې د دوی سره دوایانې نسته او نه هم د حکومت لخوا و دوی ته د دوایانو د رانیولو لپاره پیسې ورکول شوي دي.
میډیسن نسته سر دي سپادر ته زما ګرڅ په دې کې یو روپۍ میډیسن نه مسته. یې دې روپۍ 20 لک روپۍ د 2021-22 راته جوړي هغه هم د انسټرومنت د لپاره دی. موږ انسټرومنټ به کړی دي تر څو روپۍ نه راغلي. پاول کیم نو موږ ګټ د پاره چې ما سوراب ګډ جوړ شو د سوراب مطلب بېخ زیاتې ولې ما ته 21 غس خالي شل لکه هغه دوه کاټن میډیسن نه پکېږه. نو بیا موږ انسټرومنټ پر لکه میډیسن نه سره خالي دغه رینګر میډر دا مو سره اوسه سرشن مخې چاره کدا نور ټیبلټ ما ته میډیسن انټیبیوټیکس انجکشن یو څه ما سره ما سو وار لیکلې دي. ما ډیماند کړې ده 3 کروڑ و دکې تر مگر تروسته پوری 1,00,000 روپۍ میډیسن ما ته نه دی ملاوسي.
دلته ډېرې کار په په دې باور دی کده احتیاط څخه کار واخیستل سي نو ډېرې ناروغیانې داسې دي چې پر هغه باندې کابو مندل کېدای سي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ سو و ډاکټر ابیب بابر ته.
زموږ په پښتانه سیمې کې خاص کر که سیلاب نه وي موږ تر سیلاب په بد حالت کې یو. ویکسین یو ډېر کم خلک لګوي که خالي موږ تاسو ټیکیس کم شي ته وایي کله پیدایش ته نه میاشت یا ته 15 میاشتې پورې موږ دغه د روټین موږ ټیکې ولګو. یوولس بیماریانو زموږ د ګرځمن دپاره تقریبا موږ محفوظ کوکشنۍ په هغه کې شری هم شته، په هغه کې شنه غاړه هم شته، په هغه کې ټیبي هم شته، کردن تور بخار تور ژړی ډېرې ناجوړیانې دي. هغه خو کسر پروټین کې په کار دي زموږ دا کار کوو او نه یې کوو زموږ خلک. او په دا نن سبا ورځو کې که پر هغه توجه ورکړو ډېره فایده کوي. او یو دا اوبه که پخې موږ په کورو کې استعمال کړو ته لویانو ته کوچنیانو زه ډاکټرانو ته به هم تک ډېر کم شي او له دې ناجوړیانو مخنیوی نیول کېږي. په ظاهره که صفا اوبه هم دي باید موږ یې جوش کوو پخوو یو چوې.
هلته وسنده لته چیرمه د بلوچستان د نصیرآباد په زیاترو برخو کې د 2 اونۍ څخه د زیات وخت تېرېدو برسېره د سیلاب خړې اوبه لا ولاړ دي چې له امله یې خلک د چنګ د پاکو اوبو په میندلو کې د مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه په کوټه کې د ماشومانو د تعلیم او تربیه د نړیوالې ادارې یونیسف یو ځایي مشر ډاکټر اورنګزیب کمال راته وویل چې په یاد سیمه کې دوی د ځینو خلکو لپاره د پاکو اوبو انتظام کړی دی خو هغه ډیر کم دی. په کار دی چې حکومت د یادو سوو ناروغیانو د مخنیوي په خاطر هلته د خلکو لپاره د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
بی سوبرپور جعفر آباد نصیر آباد دا علاقې لږ دلته تر اوسه بم ولاړ دی او د
دا ډیر وخت پوری بولاړي اور دغه علاقې دي چې مثلا دلته اوس صاف او به نه ملاويږي څنګه دا باراني او په ډیر راځي ډیر صفا او به نه ستلتا اوس د ګورنمنت یو ګرځا دا سر یو چې شپه کې چې عوام ته یو صفا او به یو سیستم ورته خپل یو سیستم ورته لګول دی مګر هر کیمپ کې مګر دا خو ورال یو پورا ضلع کې اگر صفا او به حوالہ سره یو سیستم اوس کې بیا نو دا شان سمې دی مان دا ځتی د جعفر آباد نصیر آباد او صوبت پور دا علاقې ګورنمنت سپورټ ډیر غواړي اور هغه د صفا او به لپاره صفا او به څنګه وو هغه عوام ته وایي
دلته په کوټه کې د حکومتي چارواکو په وینا چې د پښکال د بارانو وروسته د سبې په بیلابول برخو کې د 900 څخه زیات میډیکل کیمپونه لګولې دي چیرې چې د زرګونو کسانو درملنه کړې ده د دوی ورته چې په بلوچستان کې د پښکال د بارانو څخه تر دم غړي پوري د مړو شمیره و 200 تر رسیدلې ده دغه ډول د شپې 30 څخه زیات کورونا نړیدلې او د یو نیم لک څخه زیات څاروي مړ شوي دي د دې سره سره په لکوې کډم ځکه باندې باغونه او فصلونه هم د تباہی سره مخ شوي دي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
د افغانستان د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نسته 3000 خونکو او اداري کارکونکو په دندو د ګمارولو پروسه پیل کړې ده دغه استادان او اداري کارکونکي د ازموینې للارې بریالي شوې دي د ننګرهار اوسیدونکي د استادانو په ګمارنې خوشاله دي خو له چارواکو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته د جنکو سکولونه هم پرانسي په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې اورو
د ننګرهار د پوهنې ریاست اړوند د ښوونکو او اداري کارکوونکو تقرر یا ګمارنه د سپتمبر په 12مه نیټه پیل شوه د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د آزاد رقابت او کانکور ازموینې له لارې نږدې 3000 کسان بریالي شوي چې 600 پکې خزینه ښوونکي دي د پوهنې ریاست ویان فرهاد ستانکزی وایي هغه کسان چې د آزاد رقابت او کانکور ازموینې له لارې بریالي شوي مکلف دي چې له امنیتي او حقوقي ادارو خپل اسناد تایید او له هغې وروسته د پوهنې ریاست د بشري منابعو امیریت ته مراجعه وکړي نوموړی وړاندې وایي
نو خون کو تخرب پروسه شروع شولا او ان شاء الله دا به دیوونه دوام لري دغه سرور زر 25 بستونه کې نو دې کې فل هر مسره 2909 استادان کامیاب شوی دي چې دغه د جمله څخه 2209 درش ناری نه دي او شپک سواتیا خزینه دي نو دې خپل محلوش مطابق روزمره راځي مراجعه کوي لمړی پړاو کې دوی خپل اسناد او استلامونه د پوهنې ریاست څخه اخلاصي بعد هغې نه روسته نور پړاوونه دي دوی به د مختلفو ادارو ته بلنو اړوند چې سمره اداري دغه دې ان شاء الله مراجعه کوي په لمړی پړاو کې خپل ټول کارونه د پوهنې ریاست څخه اخلاصي
په یاني حال کې د ننګرهار د پوهنې ریاست د بشري منابع عمومي مدیر وفي الله مخلص وایي د یادو خونکو لګمارنې سره به د دې ولایت په خونځیو کې د خونکو د کمښت ستونزه تر یو حده حل شي
زمونږ خو خونکو د کمبود سره مخ پخه او په دې سره به زمونږ د خونکو کمبود تقریبا 90% کم شي او اوس موږ ضرورت لرو په دغه کې د ولسوالیو کې لري پروتو سیمو کې موږ د خونکو د کمبود سره دې سره مخ یو خو د دې سره به ان شاء الله زمونږ تقریبا ستونزه د 90% پورې حل شي او متبقي ان شاء الله کوشش دا کوشش نه په پاتې بستونو لپاره د نورو بستونو د د فارم
خپل کوشش وکاو بل خو ننګرهار میشتي د نو خون کول مقرری دوه خوخ دی خپل شپګم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ د خونځو تړل کېدو اندېخمن کړي اجاز الحق او سید ولی چې د آزاد رقابت لاري د خونکو دندې ته بریالي شوی ل چارواکو غوښتنه وکړه چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې د خندونو پر ځای د دوی ته لازمی اسانتیاوي برابرې کړي
ډېر خوشاله چې دا پروسه شروع شو او منګه امتحان وکړو د امتحان لاره کامیاب شو مخکې هغه سوینځه موجوده و اوس استادان سره سیدام شول ونیول شول د حکومت څخه زمونږ داخله ده چې نجونو خونځي خلاص کړي او خپل نجونو خپل زده کړو دوام وکړي که نجونو مکتبونه بندي نو زمنګ ټولنه ورسې پات کی
امارت اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د نجونو پر مخ خونځي پرانیزي ان شاء الله غستون زم حل ده چې خلکو بدا ویل چې زنانه خون کې نشه دا انجلکیانه خونځي ته نه پریدو دا واغه نو ان شاء الله غو مشکل حل شوه دا وس ډیرې نجونه د خون کې په صفت په دغه پروسه کامیاب شوی دي
د ننګرهار د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې په دې ولایت کې 3000 خونکو ته اړتیا ده او اوس مهال 3000 خونکو پر دندو بوختي چې لنو خونکو او اداري کارکونکو له ګمارنې سره به دا کچه لوړه شي
د پکتیا ولایت د وسی صدرانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې لري د دوی په وینا په تیرو 20 کلونو کې د امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو له کبله دوی ته د پرمختګ اساسي پروژې نه دي پلي شوې بل لور ته د دې ولسوالۍ طالب چارواکي د سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره له اړوندو ادارو او مرستندویا بنسټونو سره خبرې کړې دي تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې
د پکتیا ولایت د وزې زدران میشتې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د څښاک د پاکو اوبو روغتیا ښوونې روزنې او کرنې په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي په دې ولسوالۍ کې حتی د نجونو یو لومړنی ښوونځی هم نشته او د لارو د خرابوالي او سیلابونو له کبله نشي کولی خپل ناروغان په وخت د خوست او یا پکتیا ولایتونو روغتونونو ته یوسي د وزې ولسوالۍ د میتې کلي اوسیدونکي محمد سهیل د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې
اکثر کلي ته سړک نشته کله چې سیلابونه روشي بیا بالکل لار نه وي که مریض وشي ډاکټر ته نه رسیږي په وخت باندې ډېر مریضونه په لار کې سوی ورکوي کلینیک سرغه پال شوی دی خو دوی نه لري چې خلک ضرورت پوره شي د جین بخي مکتب لري نه سفرې تعمیري نشته ترتیب نشته ان داسې د ونه لند پارکینګ ټولګای نه لري
د یاد سیمې یو بل وسیدونکو توکل خان مالیار وایي د وزي خلک د څښاک د پاکو بوله کم خسر مخامخ دي او شته وب هم له صحیح لحاظ مناسب نه دي او خلک یې له مجبوریت استعمالوي
لمړی کو باید د څکل دوه بولې په مثال صفه او بجنه لري خو دغه کوم ساحه کې چې مثال اوبه اوس د چکلو وړ نه وړ دي هم مناسب نه دي خو ضرورت په ساتل کې بل دا خبره چې مثال مونږ کومه کروندګر چې دي دغه د کرلو ځمکه لري هغه کوم ستونزې شته چې کله کله خوړونه روزي سیلابونه راشي د اوبو دغه یلې تحریف شي او په سلو کې تقریبا دغه 40% ځمکه د سیلابونو د تاثیراتو لاندې ده
د پکتیا د زدران میشتو ولسوالیو په مسیر تر خوست وارداتي برېښنا تللې خو تر اوسه د دې سیمو اوسیدونکي د برېښنا هم نه دي برخمن شوي
میوند یم د وزې ولسوالۍ نه خوست برق تر شوی دی دوه کوله مخکې دا پال دی مونږ په یې تجزیه کړی دی په یم لګېدلی دي خو برق یې پر شوی نه دی مونږ خو دا ستونزه ده چې د برق دلته کور پرې روان شي
بل لوري ته د پکتیا د وزې زدران ولسوالۍ طالب چارواکي د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي په تیرو 20 کلونو کې د دې ولسوالۍ خلکو د ژوند ښه کولو لپاره لازم کارونه نه دي شوي د پکتیا د وزې زدران ولسوال�ۍ مرستیال حسین محمد همت وایي
د نجونو د ښوونځیو په باره کې دومره ویلی شو د تیر 20 کاله دلته د معارف په برخه کې هم کار نه دی شوی او د وزې کې د جنو ابتدایي ښوونځي اوس نوي پیل شوي دي نو د برېښنا مسله یو څه حل شوې ده هغه ستونزې چې دوی لرلې نو یوازې هغه کوم میټر چې دي هغه اخیستل شوي دي نصب کولې پاتې دي کلیوالي سړکونه یقیني دغه که موږ او تاسې وګورو 20 کاله دې باندې داسې خاص کار نه ده سوی نو انشاءالله اطمیناني یو چې په دې باندې په راتلونکي کې کارونه وشي
زدران د پکتیا پکتیکا او خوست په غره ایزو سیمو کې اوسیږي چې د درې واړو ولایتونو اوسیدونکي په خوا د امنیتي ستونزو له کبله د ژوندانه له اساسي اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او استنبول د ترکی داسی او خار دی چې د لیدو لپاره هر کال په میلیونونو سیلانیان ورسی دا خار یو وخت د بازنتین امپراتوری پلازمینه و چې په 1453 کال کې د سلطان محمد ثانی په مشرۍ عثمانیانو نیولې و. دلته د باسنتین او عثمانیان د امپراتورانو پر مهال جوړې شوې ودانې نن هم ولاړې دي. په دې کې یو هم سپرخ بازار دی، بخنه غواړم په دې کې یو سرپوخ بازار دی چې په اړه زم همکار عبدالحی کاکړ دا رپورټ جوړ کړی دی.
د ترکی د تاریخ شار استنبول په زړه کې جوړ د دې بازار ځانګړتیا دا ده چې دا د نړۍ یو تر ټولو زوړ او لوی سرپوش یا بند بازار دی. کله چې په 1453 کال کې د عثمانیانو په واکمنۍ کې سلطان محمد ثانی د بیزانس امپراتوري څخه د هغه وخت قسطنطنیا او نننۍ استنبول ونیوي، نو محمد ثانی د دې بازار د جوړېدو حکم ورکړي. خو د جوړېدو د کال پاړه دوی نیټې ورکول کیږي. ځینې تاریخ پوهان وایي چې په 1445 کې ورباندې کار پیل او په 1460 کې مکمل شو. خو د دې بازار پر ویب سایټ د جوړېدو کال 1460 یاد شوی دی. دکاندار ارین اونر د بازار پاړه مشال لیډو ته وویل
زوړ بازار ډیر لوی دی، ډیر پخوانی تاریخ لري، دا تر 1500 کال زیات زوړ دی. په دې کې 4000 دکانونه دي.
په 4500 مربع میټر جوړ بازار 15 کوڅې او د ورننوتو 14 دروازې لري، او چې څوک هم په لومړي ځل ورسي نو شایي پکې ورکسي. د یو اټکل لمخې دلته هر ورځ له 2.5 ځخه تر 4 لکه پوری کسان ورځي چې زیاتره پکې سیلانیان وي. په بازار کې د دکان په پیسو اخیستل بيخي ګران دی، او آن د یو وړو کې دکان کرایه کول د دکاندارانو په وینا له 2000 ډالرو میاشتنی کرایه څخه پیل شي. ارین اونر هر میاشت خپل وړو کې دکان 2000 ډالره کرایه ورکوي.
دلته تاسو ډول ډول شیان موندلی شئ، لکه جامې، سره زر، ګاڼې، غالۍ او خاورین لوښي.
سرپوش بازار د ترکانو لپاره یوازې تجارتي مرکز نه، بلکې د عثمانانو د امپراتوري له سمبلونو څخه یو دی. نو ځکه چې کله هم د تاریخ په اوږدو کې سیلابونو او زلزلو بازار زیانمن کړي، نو د وخت حکومتونو ژر تر ژره رغولې دي.
اوریدونکو، تاسو د استنبول د ګرانډ بازار یا دلوي بازار پاړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اوریده. او ست روانې خبرونې په اخره کې درته د سنی خان ترک پواز کې دا سندره نشرو.
مسافر شوی